په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ولسي جرګې د ریاست پر سر د راپورته شوې لانجې په باب واورئ چې د افغانستان د حکومتي وی سرچینې ویلي چې ولسمشر غواړي دا لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو په راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې درته خپرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالای بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. ولسمشرۍ ماڼۍ هغه ادعا ردوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري. انساني قاچاق کوونکي یو افغان او درې بلغاریایي ملګري یې په هنګري کې په عمري حبس محکوم شول. او امریکا چارواکو تایید کړه چې د ایران لمځکې هوا ته ویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یوه امریکایي بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. بشپړه خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز ویلي افغان حکومت د نږدې 900 طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپل ژمنتیا پر ډاګه کړه. میرمن راز د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو انتقاد وکړ چې د دې په خبره سولې ته متحده نه دي. د افغانستان انتخابات او بشري حقوقونه د امنیت شورا په پرونی غونډه کې یاد شول، خو ډیر تمرکز پر سولې و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز د سولې لپاره د افغان حکومت د ژمنتیا ډاډ ورکړ. دې زیاته کړه:
د کمیټمنټ اف د افغان ګورنمنت فور پیس از کلیر ان جنوین.
دا وایي د سولې لپاره د افغان حکومت هوډ صاف او صادقانه دی. دا کار یې د سولې مشورتي جرګې د غوښتنې په اساس له اختر وروسته د 900 طالب بندیانو په خوشي کولو او د اعتماد جوړونې په خاطر وکړ. خو د طالبانو له لورې پورته سوي ګامونه متاسفانه د سولې لپاره آنی یو وړوکی تعهد هم نشکاره کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو هم له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته دې چمتو سي. طالبان له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، خو ویلي دي چې امریکایان حاضر دي له افغانستان خپل پوځیان وباسي. بل خوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې په ټولو مواردو کې موافقه نه وي سوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي. ولسمشرۍ ماڼۍ هغه اداره دوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري. مخکې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي وو که په راتلونکو څو ورځو کې د ولسي جرګې غړي د نوي رئیس د ټاکلو پر سر ستونزې حل نه کړي، ولسمشر به دا قضیه سترې محکمې ته وسپاري. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته ویل ولسي جرګه د خپلې دندې د اصولو له مخې باید رامنځته سوي ستونزې حل کړي او ولسمشر او ستره محکمه به په دې خبره کې کار نه لري. د ولسي جرګې غړیو شاوخوا 40 ورځې وړاندې د دې جرګې د نوي رئیس ټاکلو لپاره رای ورکړې چې په نتیجه کې میر رحمان رحماني د موقت رئیس په توګه اعلان شو. خو د رحماني سیال کمال ناصر اصولي تر اوسه د اعلان نه دی منلی او د دواړو لورو د پلویانو ترمنځ اختلافات تر فزیکي شخړو رسیدلي دي. انساني قاچاق کوونکي یو افغان او درې بلغاریایي ملګري په هنګري کې په عمري حبس محکوم شول. پر دوی د یو اویا پناه غوښتونکو د وژلو تور دی چې په 2015 کال کې په یو لاره کې د سا بندېدو له کبله مړه سوي وو. دا پیښه د 2015 کال په اګست میاشت کې سوي وه. د هنګري ته استیناف محکمې نن پنجشنبه دا پریکړه وکړه. 22 کلن سمسور لاهو او د درې ملګري په انساني قاچاق او وژنه تورن وپېژندل شول. لومړی دوی په 25 کلن حبس محکوم سوي وو، خو محکمې شواهد ترلاسه کړل چې شي په لارۍ کې د اکسیجن په خاطر د بندو کسانو پر غوښتنه سربیره تورنو کسانو د لارۍ د دروازې له پرانیستلو ډډه کړې وه. درې بلغاریایي کسان د لاهو مرستیال لارۍ چلونکی او موټر چلونکی پیژندل سوي دي. قربانیان افغانان، ایرانیان، عراقیان او سوریان وو. په دوی کې 8 ښځې، 4 کوچنیان او 9 نارینه وو. د کونړ ولایت چارواکي وایي په چپه درس ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په سخته نښته کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتې دي. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته وویل دا نښتې له یوې اونۍ راهیسې په چپه دره ولسوالۍ او ماڼوګي ولسوالۍ کې سوي چې پرون سختې سوي او په نتیجه کې 15 داعشیان او 14 طالبان ووژل شول.
شدید جنگ ده اوس دوی مقابله سره وتلی دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځ تللی دي او 14 طالبان د منځ تللی.
د کونړ د والی دای د اوی تر اوسه په نشټو کې شکیلو دواړو لوریو نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نشټو له کبله د ګڼو ولسوالیو سلګونو اوسیدونکي خپل کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د هرات ولایتي شورا بیرته خپل کار پیل کړ. د هرات ولایتي شورا یو غړي غلام حبیب هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې د هرات والی عبدالقیوم رحیمی امر کړی چې تر دې وروسته د شورا هیڅ غړی اجازه نه لري ساتونکي شورا ته ننوځي. خو د ده په وینا د والی او څارنوالۍ د رئیس او ولایتي شورا د غړي په ګډ تفاهم د ولایتي شورا غړي په دې شورا کې د نښتو د مخنیوي په خاطر نسي کولای خپل ساتونکي له ځان سره ولایتي شورا ته ننباسي. د غلام حبیب هاشمی په وینا اوس هم د ولایتي شورا د رئیس ساتونکي د ژمنې پر خلاف په ولایتي شورا ننوتلي دي او د لانجې رامنځته کېدو احتمال شته. د یک شنبه په ورځ د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي ساتونکو د شورا له یو غړي سره نښته پیل کړه چې په نتیجه کې د هرات د ولایتي شورا درې غړي او د علیزي دوه ساتونکي ټپیان شول. تر نښتې وروسته د هرات ولایتي شورا وتړل شوه. او امریکایي چارواکو تایید کړه چې د ایران له مځکې هوا ته ویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یو امریکایي بی پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. د رسنیو راپور وایي دا الوتکه نظامي وه او د هرمز تنګي په هوایي حریم کې ویشتل سوې ده. رسنیو د امریکایي سرچینو چې نوم یې نه دی یاد سوی له قوله لیکلي چې د امریکایي قواو یوه بی پیلوټه الوتکه نن پنجشنبه ویشتل سوې. راپورونه مخکې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب له قوله ویلي وو چې د یوې امریکایي بی پیلوټه الوتکې د ویشتلو ادعا یې کړې وه. دوی ویلي وو چې دا پیښه د ایران په جنوبي ولایت هرمزګان کې سوي. خو امریکایي سرچینو ویلي چې الوتکه د ویشتل کېدو پر مهال په نړیوال هوایي حریم کې وه. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. کته او ځینې نور خبرنه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشر ویان د هغو راپورونو په اړه چې وایي ولسمشر غواړي د ولسي جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي. ویلي چې دغه لانجه باید په خپله ولسي جرګه هواره کړي. خو د ولسي جرګې غړي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په دې نه دي توانېدلي چې دغې لانجې ته د پای ټکی کېږدي.
ډېر خفه سرور موږ تلویزیون ولیده، میزونه مات کړه، چوکۍ ماته کړې. دا خو د ملت کور، دا کار باید نه وسي.
د کابل یو اوسیدونکی و چې وایي پښیمانه دی چې ولې د ولسي جرګې د غړو ته رایه ورکړې ده. د کونړ والي د دې ولایت په چپه دره کې د اسلامي دولت یا داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي.
شدید جنگ ده، اوس دوی مقابلې ته راوتلې دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځه تللې دي او 14 د طالبانو د منځه تللې دي.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو له ټولو اړخونو محاصره کړي.
طالبانو څلور طرفه، هم د زازوی لخوانه، هم د ننګرهار د خارک لخوانه، او هم د کابل د کتار لخوانه، او هم د لوګر دوبندي لخوانه لارې وکتلې.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان له سوریه وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د دې ورځې په پلمه مو په کندهار کې د راستانه شو کډوالو حال اخیستی.
دی ول چې تاسو موږ مذاکر درکو پلانکی درکو خپل امده کم نه وس خپل هغه نه وس اوس هغه د امده کې د ګورې څه د زارې وشه د زمرد کاري او زمينه جره ته برابر شي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف چې د ازادي راډیو سره په ګډه د خبرونه خپل جوړیږي او هم د ازادي راډیو د کور کلی بل خبرونه د خبرونې په دوهم نیمه کې مهیرو. ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونه کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازی اوریدلې. شې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رسول لمړی د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوی جنجال ته نن مخکې د افغانستان د حکومتي وی سرچینې وویل چې افغان ولسمشر په پام کې لري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه چې تقریبا 40 ورځې اوږده شوې د سترې محکمې ته وړاندې کړي. خو مخکې د ولسمشر ویان لا زدي سره په خبرو کې دغه راپورونه رد کړل او ویل چې دا د ولسی جرګې کار دی او د ولسی جرګې غړي باید دغه لانجه په خپله هواره کړي. خو تر اوسه پورې د ولسی جرګې غړي له تیرو 40 ورځو راهیسې په دغه لانجه کې انګیر دي. دا چې ولسمشر له حقوقي پلوه د ولسي جرګې په چارو کې د مداخلې صلاحیت لري، پر دې او د دغې لانجې په اړه نور حال به د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړې بلاخره افغان ولسمشر اړ کړې چې د دې مسلې د حل په هدف اقدام وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، نن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه حل نه شوه، افغان ولسمشر به د قضیه سترې محکمې ته واستوي. د دغه سرچینې په وینا که د ولسمشر له لوري دغه قضیه سترې محکمې ته واستول شي، نو ستره محکمه به د ولسی جرګې د ریاست لپاره ترسره شوي انتخابات وڅیړي او خپل پریکړه به وکړي. دی وای ولسمشر د خپل قانوني صلاحیت لمخې دغه قضیه سترې محکمې ته استوي او ستره محکمه به ډیر ژر د هیواد د نافذه قوانینو پر رڼا کې حل کړي او ولسمشر به د سترې محکمې پریکړه عملي کړي. خو ولسمشر مانی بیا دا خبره نه مني. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه باید د خپلو کورنیو دندو د اصولو لمخې خپلې را پیدا شوې ستونزې حل کړي او ولسمشر او ستره محکمه به په دې قضیه کې لاسوهنه ونه کړي. د حال کې د ولسی جرګې د شخړې دوام په کابل کې د امریکا سفارت د خفګان وړ بولي. په هغه پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له لوري خپور شوی راغلی، د امریکا دولت خفه و اندېښمن دی چې د افغانستان نوی پارلمان یعنی ولسی جرګه د افغانستان د خلکو لپاره په خپلې دندې عمل نه کوي او په پارلمان کې دننه یو شمېر کسان د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. د جان بس په خبره دا شخړه په داسې حال کې دوام مومي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره مبارزه کوي او دا شان ستونزې پر روحي منفي اغېز کوي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. نږدې سلویخ ورځې وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس له لوري میر رحمان رحماني د رئیس په توګه اعلان شو. خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نوماند کمل ناصر اصولي او پلویانو یې د رئیس په توګه د ښاغلي رحماني ټاکنه ونه منله. ویل چې نوموړي 50 جمعیه او رایې نه دي ترلاسه کړي. خو اوس تازه جنجال د هغې برخلیک ټاکونکي رایې په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوې وه او اوس یوه ډله دغه رایه معتبره بولي او بله یې باطله. که دغه رایه معتبره وبلل شي نو میر رحمان رحماني پرې ریاست څوکۍ ته رسیدای شي. دا جنجال آن 13 ورځ وروسته له هغې په فزیکي شخړه واوښت کله چې د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه ښاغلی رحماني د ریاست پر څوکۍ کینوي. په دې شخړه کې آن د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ولسمشرۍ ماڼۍ کولی شي چې رامنځته شوې ستونزه په یوه ورځ کې حل کړي. خو د ولسی جرګې او شمېر غړي وایي ولسمشر او ستره محکمه د ولسی جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسدالله شاه عباس هیله وښوده چې په نږدې ورځو کې به یا دا ستونزه حل شي.
البته دا ستونزه تخنیکي ستونزه ده. دا د حکومت مداخله یا حکومت دا موضوع سترې محکمې ته محول کې تر اوسه پورې قطر موږ دا خبره عملي کوم چې نه دي لیدلې چې رئیس جمهور دلته مداخله وکړي. زموږ تقاضا او زموږ ارزو له حکومت نه همدا ده چې په دې موضوع کې چون ولسی جرګه مستقله ده او په دې موضوع داخلي هلته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده، په دې موضوع کې فکر نه کوم چې رئیس جمهور مداخله وکړي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي، ځکه د دوی په باور د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري، بلکې دا استازو ترمنځ خپل منځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي
مشکل
دی وای په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نه ده. له حقوقي پلوه ستونزه حل ده. ستره محکمه نشي کولی د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي او ولسمشر هم نشي کړی داسې کار وکړي. له حقوقي پلوه منه ده. رامنځته شوې ستونزه حقوقي حل لاره نه لري. خو سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي ولسمشر د درې ګونو قواو رئیس دی او دا صلاحیت لري چې قضیه سترې محکمې ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څه وخت را په دې خوا په ولسی جرګه کې د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره په هلو ځلو بوخت دی.
و امریدل چې د ولسمشر ویان د هغو راپورونو په اړه چې وایي ولسمشر غواړي د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي، ویلي چې دغه لانجه باید په خپله ولسی جرګه هواره کړي. پرون د ولسی جرګې دننه د دغه جنجال پر سر شخړو کې هغه څوکۍ چې راتلونکی د ولسی جرګې رئیس به پرې کېناسته هم ماته شوه. یو شمېر کابل ښاریان هم د ولسی جرګې جنجالونو ته په کتو وایي پښیمانه دي چې د جرګې دغو غړو ته رایې ورکړې دي. د کابل ښاریانو د اندېښنو په باب تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپورټ کې.
یو شمېر عام خلک په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی خواشینوونکی ګڼي او د جرګې دغو غړو ته په خپلو رایې ورکولو پښیماني ښیي. د کابل ښار یو اوسیدونکي شفیق د پنځشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په ولسی جرګه کې چې روانو ګډوډیو ته ګوري د خپلې خوښې وکیل ته په رای ورکولو پښیمانه ده.
منگ پانے شرمی کو چھ منگ والے دس خلق تے رائے ور کڑے زکہ جو یوم وڑ چا دیاں لری تول ما پاٹ پاٹ وازی ما جنگو نہ کڑے وازا چن تا دی دی وطن حالات
دے وے تمے لرل چھ دغ وکیلان ب خلق تے خدمت وکڑے کم شوارو نے چھ دے انتخاباتی کمپین پر محل خلق تے ور کڑی عملی کڑی خو داس و نشول د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د جرګې د غړو ترمنځ د اختلافونو په دوام وکیلانو د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا هم یو د بل ګریوانونه ونیول. حتی په دغه نښته کې د ریاست میز او څوکۍ هم ماتې شوې. د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې یو دکاندار نصیر احمد د جرګې د غړو دغه عمل شرمونکی ګڼي.
تلویزیون ولی میزون مات که چوکی مات که دا خود ملت کور دا کار باید نو سوال طول دنیا گوریز دا افغانستان که وضعیت چی شد نورم پت دی خلق تا بیاره نور دی نورم زن تا گرد بردی گوارده
دی وی دغه عمل باید تکرار نشی. د ولسی جرگه د ریاست پر سر تا تریخواله اوس هم دوام لری. د ولسی جرګې ځینې غړي هم د جرګې د وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي. عبدالقادر قلاتوال آزادي راډیو ته وویل
خلکو اندېښنه په ځای ده. موږ د خلکو د اندېښنو نه خبر یو څو د ګوتو په شمار کسان هلته شته چې تعداد یې ګرو کړی او ځینې نور وکیلان د خپل عزت او ابرو په خاطر باندې منفي حرکات نه کوي.
د حقوقي چارو پوهان هم په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼي. کبیر رنجبر وایي کومو وکیلانو چې تاوتریخوالی رامنځته کړی او د ولسی جرګې شتمنیو ته یې زیان رسولی باید له خلکو بخښنه وغواړي. دی وایي د ولسی جرګې مالونه شخص پورې نه بلکې خلکو پورې اړه لري. هر زیان چې رسېدلی باید هماغه وکیلان جبران کړي او له خلکو د بخښنه هم وغواړي. خلک د ولسی جرګې له غړو غواړي چې په هیواد کې شته ستونزو ته په کتو روانې لانجې پای ته ورسوي او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې له څو ورځو راهیسې وسله والو طالبانو دا ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې ده. مخکې له دې چې د ازرې ولسوالۍ د وروستي وضعیت او د خلکو د اندېښنو په باب راپور راواخلو، د کونړ والي بیا د دې ولایت په چپه دره ولسوالۍ کې د اسلامي دولت داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي. له څو ورځو راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکوي کېدل. د چپې درې د نښتو د ویرې له امله له کبله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال رحول انوري په رپورټ کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یو ونې کېږي چې د کونړ چپې درې او مانوګي ولسوالیو په غرنۍ او لرې پرتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. خو له تېرې ورځې جګړه شدیده شوې او پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
شدید جنگ ده. اوس دوی مقابله سره وتلی دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځ تللی دي او 14 د طالبانو د منځ تللی دي.
والی وای طالبانو زیاتی سیمې له داعش پاکی کړی دي او داسې ویل کېږي چې د شلو په شاوخوا کې داعش وسلوال هم طالبانو ته تسلیم شوی دي. هغه ویل په زیات تعداد کې داعش پوری تړلو وسلوالو افغان ځواکونو او حکومتي مسولینو سره هم اړیکې نیولې څو خپل وسلې او ځانونه حکومت ته حواله کړي.
جګړه روانه ده. د داعش د وجود نه د کونړ ولس عام ولس ډیر متضرر و. عام ولس جمع طالبان په ګډه د عملیات پیل کړي دي چې دا عملیات په ډیر قوت روان دي. زیات کلي دي داعش نه لاندې شوي دي او زیات یې مراجعه کړې چې تسلیمېدو چې ډیر زر به تاسو خبر شئ چې هغه ګروپونه تسلیمېږي. ځینې یې فرار کړی د لغمان او نورستان په استقامت.
تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په کونړ کې د پیل شوو جګړو او تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان کال د حمل د میاشتې په دوهمه او درېیمه ورځ د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ هم په چپه دره او شاوخوا لرې پرتو سیمو کې نښتې شوې وې چې پکې دواړو خواو ته ځاني تلفات اوښتي وو او داعش یا د اسلامي دولت ډله په دې بریالي شوی و چې چپه دره دیګل کړنګل شوړیک او ځنی نورې سیمې له طالبانو ونیسي.
د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو دا ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې او ستونزې شریکې کړې دي. د لوګر چارواکي هم دا خبره مني چې ازري ولسوالۍ محاصره ده. نور هلې د ازادي راډیو خبریاله فیروز عزیزي په راپور کې اوري.
د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو او سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ ته څلور غزیدلې لارې تړلې او حتی فلي کسانو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د ازري ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو محمد یعقوب او زمین ګل د پنځمه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ازره خو تقریبا څلور پنځه ورځې شوه چې د ماسرې په حالات کې د طالبانو څلور طرفه هم د زازوې لخوانه او هم د ننګرهار سړک لخوانه او هم د کابل د قطار لخوانه او هم د لوګر د بندي لخوانه لارې وټرلې نو به جره سره پریږي نو خو یو ورسکه او نصوار او سیګریټ هغه شی خو یو ورسکه کلات د غلې نه ونی سات له خوراک له چکاکا لارې باندې دي مریض مریض ته پیدا شي و سات فتاک د مریضان ته حکومت لارې انتقال کو مونږ غوښتنه زوړ چارواکو نه دا چې مونږ ته د غلار یو د نور نش خوښ کړی یو لار درته خوښ کی څلور ولار یې دته بند کړی بوکلین باندې کاندې باسلې دی موټر هم پرېستای.
ازرا د لوګر لري پرتا او ستراتیژیک ولسوالۍ د چې لپکتیا ننګرهار او کابل ولایتونو سربیره د خیبر پښتونخوا لپاره چنار سره هم پوله لري. دا لمړی ځل نه دی چې دغه ولسوالۍ د طالبان لوري محاصره کیږي، بلکې تیر او وړم کال هم وسلوالو طالبانو محاصره کړه او هلته سخت نښتې وشوې. د لوګر والی محمد انور خان اسقزای د طالبان لوري د ازري ولسوالۍ محاصره کېدل تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له دفاع وزارت سره خبرې کوي.
د ازري ولسوالۍ خطاش ته معلومیږي چې هغه د څوک کار څخه موږ کومه ټول دعوا د لارې څخه کوو. ازري ولسوالۍ خپل کومونه هم ساتلې ده. اوس زم خبره ما چې د ماسیرې حالت کې د زنن خاص په خطر باندې راغلل چې وزیر صاحب د پاس سره وګورم چې دا د ازري مشکلات مستنګاله ولا شو کې دا خبر واقعیت دی.
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې طالبان هڅه کوي د ازري ولسوالۍ په سقوط سره د لوګر، پکتیا او ختیځ ولایتونو ترمنځ ځان ته د خوندي تګ راتک زمينه برابر کړي. دوی وایي که د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ سقوط وکړي نو طالبان به د خاکي جبار ولسوالۍ لاره د کابل ښار لجدي کوخونو سره مخامخ کړي. فیروز عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر د ازري ولسوالۍ د وضعیت په باب مو اوریدل. په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ او دوام نه یوازې دا چې بهر ته کډوال دي، بېزړه کوي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي، بلکې په هیواد کې دننه هم ډېر کسان له خپلو اصلي مینو نورو سیمو ته کډه کوي. نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه شاوخوا شپږ میلیونه افغانان په بهر کې د کډوالۍ ژوند کوي، خو د دې وزارت په وینا وروستیو څو کلونو کې شاوخوا درې لکه افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. کندهار ته هم وبخښي، په دې وروستیو کې یو زیات شمیر له بهره راستانه شوي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د یو شمیر دغو راستانه شوو کډوالو حال اخیستی دی.
شپته کلن کریم الله هغه کډوال دی چې دوه کاله وړاندې له پاکستان څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای هیواد راستون شوی او دا مهال د کندهار په کارت سیمه کې په یو کرایي کور کې له ستونزو ډک ژوند تیروي. نوموړي وایي پاکستان یې له ستونزو پریښود، خو دلته د ورکوړو هیلو سره سره یې دولت لاسنیوي نه دی کړی.
چې موږ یو کار وکړو وزاره زه په خپل خیال سره یم، پیله دا دی اوس ماشین نه لرم، میز نه لرم، غچین نه لرم، مشین نه لرم، زه کار خو وکړم. الوکان دی اوس هغه دوغونی کار یې زده کړی دی، هغه خامکتوزی دوغونی زده کړی دی، لیکن هغه چې پلی بهکار شاګردان دي هغه نه لري، ماشین نه لري، دوکان نه لري، او ځکه زمینه نه ده برابره. دغه نو دوه نیم زره کالداري ته په خپله فکر وکړه چې لس زره کالداري اوس په یوولس نفره په تر باندې څه د کړو خاصو پرته.
د کریم الله د کورنۍ په څیر په تیرو شاوخوا دو کلونو کې له پاکستان او ایران څخه کندهار ته 3,320 کورنۍ راغلي چې اکثره یې دا مهال د سرپنا د نشت په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو د ورتلونکو کورنیو شمیر کې زیاتوالی راغلی او دوی هڅه کوي چې د سرپنا په ګډون د زده کړو او کار زمینه ورته برابره کړي.
مصروف تشکیلی پاسپورٹ نکاح خات خاندارس د سرپنا د څاګ د وبو برابرول د تعلیم زمينه سازي کول همدارس د روغتیا د باقي لپاره سنتي برابرول د امنیت پړې د ټول هغه اساسي حقونه دي چې د افغانستان اساسي قانون د افغانستان یو ترته په قائل موږ هڅه کوو چې د ټول حقونه د هرې بیرتاسین کورنۍ برابرول د کوجو ته ورکو.
نایاب همدارس وایي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د مهاجرینو د شارګوټي چارې تمامې سیبي او په دامان ولسوالۍ کې بیا د مهاجرینو لپاره د یو بل شارګوټي د سروې چارې پیلیدونکي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د کور کلی ترڅنګ د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه هم مهروي خو د ماشومانو په وړاندې د پرتو ستونزو په مسله کې تنقیدو. اورزګان کې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. اورزګان د عامې روغتیا چارواکي وایي دغه د پولیو مثبته پیښه ترینکوټ ښار اړوند په مهرآباد سیمه کې ثبت شوې ده. چارواکي وایي چې علت یې دا دی چې وسلوال طالبان په سیمه کې نه پرېږدي چې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
روغتیایي چارواکي وایي ګزند وهلی ماشوم هلک دی، 10 میاشتې عمر لري او د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مهرآباد په کریا کې د سرخورود کلی اوسیدونکی دی. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مشر ډاکټر خاناغا میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې ګزند وهلی ماشوم جاوید نومیږي او دوه ځله یې روټین کې او تر اووه ځله یې زیات په ان آی ډي کې واکسین اخیستی. دی وایي لامل یې په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبان له لورې د پولیو د واکسین مخه نیول دي.
بالکل دا پیش دا ریکارڈ مارکیٹ میں ابا صاحب کے پکلی کے جاوید معصوم جاوید نے میگی ڈپلاما میں عبد المطالب دا دیش میں اس دیش میں عمر لری معصوم من کا روٹین کا پوائنٹ کے دو دو اخر کی دی اور ان ای ڈی یا پولیو کمپین میں تدبی کو پا رہے لو کے لو دو میں اضافہ رہتی دی دا فگزان اختصا ویلا
میخیل دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې په یادو کورنۍ کې د پولیو دوې نورې مشکوکې پیښې هم ثبت شوي. دی وایي د یادو ماشومانو معایناتونه یې مرکز ته استولي خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې یادې پیښې به مثبتې وي او که منفي. نوموړي وایي که چیرې هلته ژر تر ژره د یاد وایروس مخنیوی ونه سي شاید په یاد ساحه کې تر 200 پورې نور ماشومان هم ګزړ ووهي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک هم د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښمن کړي. دوی وسلوالو طالبانو ته خواس کوي چې د پولیو واکسین ته د دې په سیمه کې اجازه ورکړي.
واکسین باید لس په دې سبب باندې چې واکسین نه نظامي نه خشبګي کې هیڅ کار لري نه ودی ته تاوان کوي. دا د مؤمنانو لپاره یو لوی تاوان دی چې د جنې ګرځي پر بندې د مؤمنانو لپاره ګټه د چاغې وکړي د بیر سبب الله خوندي کې
هر څوک چې کوسلوال طالبان او که د دغه سیاجي وګړي باید ټول د واکسین مخنیوي ونه کې او خپل ماشومان ته واکسین ورکړي. ځکه په ځینې سیمو کې وسلوالو طالبانو کور په کور واکسین بند کړی دی او مسجد په مسجد کې چې هغه بیا ځینې ماشومان جنې پاتې کیږي د واکسین څخه نو هلته بیا د ګزن پیښې را بمسته کیږي. نو دغه پیښې خپل وسلوال طالبان او ټول د وګړي ویني چې ماشومان هغه دی په ګزن باندې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. په روان میلادي کال کې دا درېمه د پولیو مثبته پیښه ده چې رامنځته کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ماشومانو د ستونزو په باب وړاندې د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف په ګډه خبرونه کې نور واوري. خو په د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې باید درته ووایو چې په انګلستان او ویلز کې د دغه جام لوبو په ترڅ کې اوس د استرالیا او بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده. استرالیا منډې کوي، 212 منډې کړي، یو لوبغاړی سوځېدلی، البته په 16 اوور کې. نور معلومات به په دې اړه وروسته درکړو، خو اوس ملالۍ بشیر سټډیو ته راغلې ده. افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي افغان حکومت د نږدې 900 طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپله ژمنتیا پر ډاګه کړه. ولسمشر ماڼۍ هغه اداره دوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وړاندې کړي. انساني قاچاق کوونکی یو افغان او درې بلغاریایي ملګري یې په هنګري کې په عمري حبس محکوم سول. د کونړ ولایت چارواکي وایي په چپه دره ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په سخته نښته کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي دي. امریکایي چارواکو تایید کړه چې د ایران لمځکې هوا ته ویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یو امریکایي بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. او د روسیې ولسمشر خپله تلویزیوني خپرونه پیل کړه. په لومړي پروګرام کې خلکو دې خپرونې ته تر 1.5 میلیون زیاتې پوښتنې ورلېږلې دي.
فیروزه عزیزی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه وایي هڅه کوي چې د ملي لوبډلې لپاره نوي او پیاوړي لوبغاړي انتخاب کړي. د کرکټ بورډ له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د غوراوي د کمیټې بهرنی غړی انډي مولز کابل ته رارسېدلی او اوسمهال د الف او له 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلو تمریناتي کمپ څارنه کوي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ښاغلي مولز ویلي په پام کې لري چې له یاد تمریناتي کمپ هغه غوره او تکړه لوبغاړي انتخاب کړي چې په خپلو لوبو کې ډېر ښه ځلیدلې وي او له ډېرو وړتیاو برخمن واوسي. نوموړي دغه راز ویلي دي چې دغه تمریناتي کمپ به د روانې جون میاشتې په 26 نیټه بشپړ شي او لمانځه به یې پیاوړي لوبغاړي په نښه کړي. د لامې په وینا اوسمهال په کابل او ننګرهار ولایتونو کې امیر جنګ او له 19 کلنو کم عمره لوبډلو تمریناتي کمپونه هم روان دي چې په ترڅ کې به یې دغه لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبې هم وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوی نن د فوټسال له 40 کلنو کم عمره ځوانانو او د انډونیزیا ترمنځ نیمه پایلو به وشي. دغه فدراسیون د نشراتو مسؤول شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل دا نیمه پایلو به ده او که افغان ملي لوبډلې لوبه وګټله پایلو به تبلار پیدا کړي.
مسابقه را برنده میشن و در دور بعد راه پیدا میکنم و دور بعدی که هم در فاینل است که با برنده شدن از اون میتونم قهرمانی را کسب کنم.
خغل شاداب وایی په دغو سیالیو کې د 12 آسیایي هیوادونو غوره لوبډلو ګډون کړی دی. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه د آسیایي فوټسال اتلولۍ رسمي سیالیو کې افغان لوبډلې 2 لوبې ګټلې او 2 یې بایللې ده. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې نن د بنګلاديش او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. د سیالۍ ټاس استرالیا ګټلی او په خپل یې د منډو جوړولو پریکړه هم کړې ده. په روانو سیالیو کې بنګلاديش د سیمې خلاف ښې لوبې کړي. په تیره لوبه کې ویسټ انډیز او له بلاندې سویلي افریقا ته مات ورکړې دي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا نیوزیلند سویلي افریقا ته مات ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د سویلي افریقا څلورمه مات وه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا پویږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومیندله چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پخوی ووهه. مالور تا دا ګیلاس ونه لیدې وای نه ما ما ونه لیدې سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پویږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خونه باید با خبر اوسي.
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګه نه ویني صحیح تحصیل کولی نه شي. هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو په اړتیا او ګټو خبرې کوو. په پیل کې د هغو ماشومانو ستونزې چېرو چې سترګې سي مشکل لري، بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کېدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسی له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اسې ونیم شي کې دارې تریږي، د سترګې د غوټه کې دارې تریږي، چې کله مریتانه وشي د سترګې د غوټه کې داسې هغه کېږي در شای نشي ځیر کوله، چې د درو میاشتو نه ولي چې دارې رنګ او خولې جوړې ډېره اوسه چا وخت کې پوهېږي چې د سترګو تکلیف ته پیدا شوې ده. صحیح علاج نه وکړه اوسې د هغه وکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیمی راته وایي.
د دې نورو وروڼو هم ځینې نظر کم د ځینې یو سم کار نه کوي او د هغه هغې سره هم داسې سترګې بېره داسې بل نمونه حرکت کوي.
چې ماشوم یې ماشومتوب نه مځي
او همدې نه
نو ولې تاسو دومره ناوخته ډاکټر ته راوسته؟
پاکستان ته مې ولې وه.
اوس یې عینکې ورته اخیستي څومره سترګې اخیستې وي؟
همدلته پروجیکټور باندې چې ورته کوم هغه مخکې نه لیدو اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لږه نه ویني.
دا څومره په تکلیف ده خپلو سترګو سره کله چې عینکې نه وي؟
دا ډېر په تکلیف بیخي، چې څنګه د سترګو نه عینکې سره کې بیا سترګې پټېږي یا فلاسونه باندې همداسې پټېږي.
درد کوي بریښي څنګه؟
خو همداسې اوښکې ترې ځي.
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمنې کېدلی شي، نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپلو اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یوه لور وایي یو ورځ ویل مور یې سترګې مې خوږېږي. زه یوه ډېره وړکېستن نرمه چې هغه د مرۍ ستن ده، چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کې زه وګورم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخېسته ما دا تار پکې واچوه، د آیا دا سری ګوري که نه ګوري؟ زما لور ویل وایي مورې زه یې ګورم. بیا زما زړه ټول شو مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تللي دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لکه ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کله داسې مې سترګې ورته پټې کړې، سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکر غوندې چې ویده شوه مور زما سترګې خښوي ده. نو هماغه داغ کاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم، ولیکن زه تجربه لرم. زما اوریده مې ده چې مور یې پوه نه شوله. بې یو ورځ زه هغوی کتلی وم، دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس په مخ کې و، ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس ونه لیده وای نه ما ما ونه لیده. ما ورور تا یعنی ما لورور است تا دا لورور سترگ مشکل لرید. او بالاخره اوز هم اوی ما تا دعا که یعنی شفقانی تا بود لعینه که ورطا واقعست دلی سترگی ضعیف همی نیلیده لی البته دش پیل خواهی نیلیده چه. بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا دویش بله او اوز ورطا عینه که پسترگو کرده چیز کل عینه که دسترگو نخپل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. په یا ماشوم خو نه پوهېږي، د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي ټول مشکلات نه.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنیو مسؤلیت دی، ځکه ماشوم په خپله د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دیني عالم عبدالهادي صافی وایي.